پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د تخار سیمه چارواکي وایي طالبانو له لایزري وسلو په استفادې په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون کوونکو دیارلس غړي وژلې دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو.
سلام ده خبرونو سرټکی ده. تخار ولایت چارواکو تایید کړی چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې دیار لسول سي پاتونوال او یو سرحدي پولیس وژل شوی دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي د بایزت اصول لپاره ټول شرایط آماده کړی او د غسول راتلونکې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن پنځشنبه رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالاتونو غواړي پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. پوره خبرونه. د تخار ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په حمله کې په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې دیارلس ولسي پاڅونوال او یو سرحدي پولیس وژل شوی دي. د تخار د والي ویاندوی محمد جواد هجري د طالبانو د بریټ په اړه ازادي راډیو ته وویل
حوالی ساعت 12:30
شپه گذشته تیر شپه شاو خو 12:30 بجې د طالبانو لیزری قطی د ملک احمد تاتار پر قرارګاه چې د خواجه بهاءالدین یو سیمیز قومندان د حمله وکړه او لبد مرغه په دینه خطه کې د ملک احمد تاتار دیارلس شي کسان شهیدان شوی او څلور نور ژوبل دي.
شهید شدن ما څلور نفر دیگه هم زخمی است.
هجری ومنله چې دوه سرحدي پولیس هم ټپیان شوي دي. د تخار چارواکي وایي کومکي ځواک سیمې ته رسېدلی او وضعیت عادي شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي د باعزت سولې لپاره ټول شرایط آماده کړي او دغه سوله راتلونکې ده. هغه دا خبره نن په یو ویډیوي پیغام کې کړې ده.
سوله الهي عمل او زموږ د ولس له لویو هیلو او ملي ارمانونو څخه ده. هغې ته رسیدل موږ خپل رسالت او مسؤلیت ګڼو او په همدې خاطر مو بار بار د طالبانو ډله باندې غږ کړی چې دایمي اوربند ومني او ژر تر ژره د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
د ښاغلي غنی دغه پیغام د ارګ ماڼۍ په فیسبوک باندې خپور شوی او په کې لیکل شوی دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101 کلیزې په مناسبت افغان پوځیانو ته ورکړی دی. هغه افغان پوځیان ستایلي چې د سیمې او نړۍ په استازیتوب یې د ترګري او داعش سره د دب خبره بې ساري مبارزه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالاتونو غواړي پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی مورګان ارتاګس پرون په یو بیان کې وویل د یادښت لورکولو دیرش ورځې وروسته به د ملګرو ملتونو یو شمیر بندیزونه بیا پیل شي. د اغلی ارتاګس په وینا په دغو بندیزونو کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید هم شامل دی. وروسته له دې چې تیره اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو په پریکړه لیک سلام و نشوه اټکل کېده چې مایک پومپیو به د ملګرو ملتو مرکز ته ولاړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق له حکومت سره د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګري موافقه اعلان کړې. دغه اعلان نن سپینې ماڼۍ ته د عراق د صدر اعظم تر لومړني سفر مخکې وشو. په موافقو کې یوه د تیلو له شفرون کمپنۍ سره ده چې پرون په واشنگتن کې لاسلیک شوه. د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي په داسې حال کې سپینې ماڼۍ ته ځي چې د هیواد اقتصادي د کرونا ویروس د مخنیوي په خاطر بندیزونو او همدارز د تیلو د بیو لوېدو زیانمن کړی دی. او برسیل او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د کرونا ویروس د زرګونو نویو پیښو خبر ورکړ. برازیل ویل په یو ورځ کې د کرونا ویروس تر 30,000 ډیرې مثبتې پیښې ثبت کړي او تر 1200 ډیر کسان د دې وبا له کبله مړه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو بیا د 30,000 نویو پیښو خبر ورکړی دی. پرون په دغه هیواد کې د کرونا ویروس له کبله تر 1200 ډیر کسان مړه شوي هم دي. تر ټولو ډیرې تازه پیښې په کالیفورنیا، فلوریدا او تکساس کې ثبت شوی دی. په متحده ایالاتونو کې تر اوسه پوری 15 میلیونه او 15 لک تنه په کرونا ویروس اخته شوی او یو لک او 3000 تنه ورڅخه مړه شوی دی. په برازیل کې 3 میلیونه او 4 لک تنه په کرونا اخته شوی او یو لک او 10000 تنه مړه شوی دی. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو واوریدل. ز صفی الله ستانګزای له تاسو اجازه غواړم تر لاندې د میورسته پروګرام واوري.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. صفی الله ستانګزای مننه. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د تخار سیمه چارواکي وایي طالبانو له لایزري وسلو په استفادې په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې دیارلس ولسی پاتون والاو د ملي اردو یو سرتیری وژلی دی. په دې اړه په راپور سربیره د غراز د امنیتي چارو له یو کارپوه سره خبرې کوو. د هلمند چارواکي بیا وایي چې په هلمند کې سره د دې چې ناامني ډیره زیاته ده، د امنیتي ځواکونو تشکیلات کمیږي.
امدا اوس زب خبر ما د کلی اردو زرګونه بسونه خالدی هغه یا غیر حاضر دی یا نسته اصلا.
د افغانستان په اړه پر زینور موضوعات پر راپورونه او مطالبه سربیره د غراز په نړیوالو موضوعاتو کې به اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن رسمه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خبر ورکوي چې هیواد قصد لري پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیرته لګولو پروسه پیل کړي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام پسل اشرف پنځه څپه صافه وازی اوریدلې. شي راز د خبرونې لومړی موضوع ته د تخار سیمه چارواکي وای طالبانو له لایزري وسلو په استفاده د دې ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې تیر شپه دیارلس ولسی پاتون والاو د ملي اردو یو سرتیری وژلی دی. د تخار دی ولی ویان محمد جواد هجری ازادي رادیو ته وویل چې دغه حمله د طالبانو د استریق تل خوا شوې ده. نور جزئیات بل خپل خبريال رحمت الله افغان او ورچه همداش بل کابل را سره وصل دی. افغان صاحب خبرونه ته خره غلاست ک اوریدونکو ته وای چې دغه پیخه انکل شوی ده.
نور صاحب تاسو ته او ټول اوریدونکو ته دغه پیخه تیرش په شاوخوا 2 بجې د تخار ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د ولسی پاتونوالو په پوسټي سوی ده. د تخار د والی بیان محمد جواد جوهری ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو د سری قطې ځواکونو له لیزري وسلونه په استفاده دغه حمله کړې ده. خغلی جوهری وایي چې دغه حمله په پایله کې ډیر لسولسی پاتونوال او همداشان د ملي اردو یو سرتیری وجلسوي او څلور ولسی پاتونوال او د ملي اردو دوه سرتیری ټپیان سوي دي. نوري صاحب
مخکې خو په خبرونو کې هم ویل چې طالبانو له لایزري وسلو څخه استفاده کړې. په دې اړه چارواکو څه ویل دي؟ دوی له څه پوښیوي چې طالبانو له ځان سره لایزري وسلې هم درلودې؟
که څه هم سیمه ای چارواکي او په کابل کې حکومتي امنیتي چارواکي په دې اړه باندې څه نه وایي، خو ځینې به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2 کال کېږي چې طالبان له لیزري وسلو نه په استفاده په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې حمله کوي. دغه وسلو سره چې د طالبانو د سری قطې لخوا کارول کېږي دوربینونه هم سته او دقیق هدف په نښه کوي. له دې وړاندې هم طالبانو دې ته ورته حمله کړې دي. نوري صاحب تېره شپه بیا طالبانو د خوږیانو ولسوالۍ د نوکړخېلو په سیمه کې دې ته ورته حمله کړې ده چې د ننګرهار د والی ویان وایي په دغه پیښه کې څلور حکومتي سرتیري وژل شوي دی او نو د نوموړي په وینا چې طالبانو ته هم مرجوب لا وخت دی چې لس کسې وژل شوی دی. طالبانو بیا ویلي دي چې دوی په دغه پیښه کې وو سرتیری وژل دي. نوري صاحب یو بل موضوع ته کراسو، طالبانو له دې وړاندې هم په شمال کې دي ته ورته حمله کړې دي. لیزري وسلو په استفادې شاوخوا 3 میاشت وړاندې د تخار ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې د لیزري وسلو په استفادې حملې سوي دي چې دیارلس کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه. له دې راوروسته بیا یوه میاشت وړاندې طالبانو سری خطې د کندوز په دشتارچي سیمه کې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې حمله کړې وه چې په پایله کې دیارلس سرتیري وژل سوي وو. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریالو چې د تخار ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو په برید کې د دیارلس ولسي پاڅونوالو او د غرض د ملي اردو د یو سرتیري د وژل کېدو په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، چارواکو ویلي چې طالبانو په دغه برید کې له لایزري وسلو څخه کار اخیستی او دغه برید هم د طالبانو سرقتي کړی دی. د دې موضوع د لاس پینوي لپاره د امنیتي چارو کارپو د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویان دولت وزیري همدا شی بلې کابل را سره وصل دی. وزیر صاحب خپل ورنته خیر الله است.
السلام علیکم. ستړي مشکل
وزیر صاحب، و مورید په دغه برید کې دوه موضوع ډیر مهم دي: طالبانو سرقت او د طالبانو لیزري وسلې. آیا د چارواک چې دا خبره کوي کره شواهد هم شته په دې برخه کې، او کوي لایزری وسلې طالبان ته چا ور کړی دي ستاسو په نظر؟
ازادي خبره ده چې د افغانستان جګړه د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ جګړه نه ده. دا نړیوال بودونه لري، د سیمې استخبارات پکې شامل دي. کورته وګورو هر ډول وسلې چې کڅوکو وي داوا وکي چې دوی وو طالبان لري هغه په لاس راغلي شي. مګر دغه پښتنې ته باید دفاع وزارت جواب ورکړي چې هغه لایزري وسلې لري نه لري، او باید خلکو ته وښي چې دا وسلې د هغوی سره شته دی. مګر زه دومره ویلی شم چې طالبان هر ډول وسلې چې وغواړي هغوی لاسته راوړلی شي، ځکه د سیمې استخبارات ورسره ملګري دي. په دا دومره وخت کې موږ لیدلی دي چې طالبانو د سرقتې یا د نورو قطعاتو په نامه باندې ډېر مغلق او پیچیده عملیات ترسره کړي دي په ځینو برخو کې. نو معنا دا ده چې دا جګړه یوازې د طالبانو له خوا نه ده، پرې کې د سیمې استخبارات ډېرې تروریستي ډلې شاملې دي چې هغه مغلق عملیات پیچیده عملیات کولی شي او عصري وسلې هم ورسره دي.
خبر دلته ده چې طالبان چې اوس د افغانستان له دولت سره خبرو ته تیارې نیسي، یعنی بین الافغاني خبرو کې یو ځای کېږي، او افغان ولسمشر اشرف غني هم ویلي چې طالبان باید ځان پوه کړي چې دوی باید دا ومني چې د یو ځواک په توګه پر ټولنه کې منل شوي دي. په دې دغسې یو حالت کې چې طالبان له یو قوي موقف څخه د سولې خبرو ته داخليږي، څه اړتیا پېښېږي چې دوی باید نوي او دغسې پرمختللي وسلې ترلاسه کړي چې لا د جګړې په ډګر کې نورې سیمې او نور هم ځواک ترلاسه کړي؟ څه لپاره؟
لومړی خو داسې دی چې په سیمه کې ډېر داسې قوتونه شته دي، داسې حلقې شته دي چې هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. کنه وی د جنگ لپاره یا د جګړې لپاره هیڅ نو دلیل نور نشته دی. پنځه زره بندیان وو ټول ورخوشي شوي دي، یو سل یا دوه سوه نفر پاتې دي هغه هم ورخوشي کیږي. معنا دا ده چې طالبان باید بدون د قید و شرط نور وربند وکړي د دې لپاره چې سولې ته راوړاندې شي. مګر په طالبانو کې ماغه حلقې دي چې سوله نه غواړي، د سیمې استخبارات ورسره ملګري دي. هغوی داسې یو حرکت ترسره کوي چې تر څو د سولې پروسه سبوتاژ کی لمنځه ویسي او موږ سولې ته ونه رسیږو. دلته په طالبانو پر ډیر اړه لري چې د تعقل نه کار واخلي، د فکر نه کار واخلي، د خپل هیواد لپاره، د خپل وطن د آبادۍ لپاره د دغه جګړو نه لاس واخلي، ور باندې لان کړي، د افغانستان دولت سره راشي، خبري وکړي. کای وازی طالبان په دې فکر باندې وي چې دلته به دوی وازی حکومت وکړي او راو شي امارت اسلامي جوړ کړي، او دا یو وخت کې دوی امارت اسلامي درلودلو، مګر دوی ونه شو کولای چې حکومت وکړي. هیڅوک دلته په زور باندې حکومت نشي کولای. نو معنا دا ده چې طالبان هم باید د سیمې د استخباراتو نه ځان راوباسي او د هغوی د تاثیر نه ځان خلاص کړي تر څو چې سولې ته راوړاندې شي او په افغانستان کې سوله تضمین شي.
بله وزیر صاحب، ورسته پښتنه ده طالبانو د سرقتو په اړه مو څه اوریدلی؟ مخکې سرقتو فعالیتونو په اړه موږ له جنوب څخه ډیر راپورونه درلودل چې په حملو کې لاس درلود. اوس که په شمال کې دا تایید شي چې د طالبانو سرقتې دغه حمله کړې ده، خپل د طالبانو د سرقتو جوړښت په اړه تاسو څومره معلومات لري؟ په افغانستان په څومره برخو کې دوی فعال دي؟
ګوره د سرې قطې خو د طالبانو اوسنۍ خبره نه ده، څو کاله کېږي چې هغوی د سرې قطې په نامه باندې چې همدا د کومندو په شکل باندې هغوی عملیات ترسره کوي او عصري وسرې لري، ښه تعلیم و تربیه لري، ښه روزل شوي دي، داسې قطه هغوی لري. په هلمند کې تر نه ډېره استفاده وکړله، په کندوز کې هغوی ترې استفاده وکړه، د جنوبي خواته پکتیا او پکتیکا کې ترې استفاده وکړه، اوس هغه شمال کې استفاده کوي. په ننګرهار کې هم هغوی د سرې قطې نه خصوصا په شیرزاد او په دې ولسوالیو کې هغې د دې نه استفاده وکړه. دا یو هغه قطه ده چې امکانات او ښوونه روزنه یې ډېره لیدلې ده، امکانات ډېر لري، عملیات خط لکه زمونږ د کومندو قطعات چې دي چې ډېر ورزیده دي او ښه عملیات ترسره کولی شي شپه او ورځ او په واوره سړو ګرمۍ کې. دا قطعه هم همداسې روزل شوې ده، د سیمې استخباراتو روزلې ده او هغوی عملیات ترسره کولی شي په هره ساحه کې. نو نور کوم بله ځانګړتیا نه لري، تنها ځانګړتیا همدا ده لکه زمونږ د کومندو قطعات، امکانات یې ډېر دي او وړتیا یې ډېره ده.
بله بله، کورودان د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خوانی ویاند دولت وزیري چې په خبرونه کې مو راسره برخه واخیسته، دغه راز وروسته به په یو راپور کې واوري چې سره دی چې په هلمند کې ناامني زیاته ده، چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو تشکیلات د دې ولایت لپاره کمیږي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې شوې او اوس هم اقتصادي خبرونه نسیم شفق اوروي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونوي هڅې پیل شوې چې د ډنډه پټان لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په رسمي لارې بدل شي. د دې خونې مشر نصیر عالمیار نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې برخه کې د یو 15 کسیز پلاوی له خوا کار پیل شوی دی. هغه څرګنده کړه چې دا لارې ډېر اقتصادي ارزښت لري او کراچۍ بندر ته هم 400 کیلومتر د نورو ترانزیتي لارو په پرتله نږدې ده. خاغلی عالمیار وویل چې په دې برخه کې د پانګې چبونی او د سوداګرو لپاره د ویزې د ستونزو د حل په اړه له پاکستانی لوري سره خبرې دوام لري او نوې سلنه پرمختګ هم شوی. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې اوس مهال هر ورځ له سوداګریزو توکو څخه بار 100 تر 140 پورې لارې د ډنډ پټان له لارې تګ راتګ کوي. د افغانستان د ملي پراختیا شرکت په کابل ښار کې د سطحي اوبو د ښه مدیریت او زیاتوالي لپاره د 12 میلیارد افغانیو په ارزښت شاوخوا 9000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. د دې شرکت پیان محمد مصطفی نوید نن ازادي رادیو ته وویل د دې پروژې په تطبیق سره به د کابل په ښار اولسوالیو کې اوبو مدیریت او په هغو سیمو کې چې د اوبو کچه ټیټه وي د ډیروالي لپاره به لازم اقدام وشي. د افغانستان د پراختیا ملي شرکت چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به 12000 نورو کسانو ته هم په مختلفو برخو کې د کار زمینه برابر شي. له کورنۍ او تولیدونکو څخه د ملاتړ په هدف د پانګې چونې د عالی بورډ شپږم غونډه نن د سوداګرۍ او صنعت په وزارت کې جوړه شوه. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان جواد دبیری ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې د دولتي اقتصادي څانګو او خصوصي شرکتونو استازو برخه اخیستي. ښاغلی دبیری وایي چې په دې غونډه کې بعد پانګې چونې لپاره په زیربنایي برخو، صنعت او خوراکي توکو د وړو او منځنیو پورونو د ترلاسه کولو، بازار ته لاسرسی او ګمرکي تعرفو خبري وشي. او د کابل په شاهزاده مارکیټ کې نن افغانۍ لزینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر و او یو افغانۍ 15 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 1.30 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 70 پوله او زر پاکستانی روپۍ 4.35 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوي. مخې له دې چې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه دوام ورکړو، یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالات پر ایران د فشارونو د زیاتېدو په ترڅ کې غواړي چې پر دې هېواد د وسلو د پیر او پلور هغه بندیزونه چې په پام کې د په اکتوبر میاشت کې د اعتبار موده پای ته ورسیږي بیرته ولګوي. په دې ترڅ کې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مقر ته ځي او په دې اړه به رسمي یاداشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په دې اړه نور معلومات زما همکار اجمل ان راټول کړي دي. انصر مهرباني.
دوستانو مننه نوري صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړ چې هیواد قصد لري چې پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیرته لګولو پروسه پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون په یو خبر کړي بیان کې ویل چې له رسمي یاداشت تیر شو وروسته د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته جاری کیږي. هغه ویل چې په دغو بندیزونو پر ایران د وسلو بندیز هم شامل دي. وروسته لاغه چې تیر اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیزونو د غزیدو لپاره د امریکا د پریکړلیک مسوده ناکامه شوه، د دې ډیره تمه کیده چې مایک پامپیو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مقر ته ورشیو په دې برخه کې به نوې اقدامات وکړي. خغلی پامپیو پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې که څه هم داسې ښکاري چې دی به د خپلو مهمو اروپایي متحدانو او دغه راز د روسي او چین ملاتړونه او دغه راز د روسي او چین ملاتړ ونه لري، خو ډاډه دی چې د بندیزونو په اړه د ملګرو ملتونو د هغه په اصطلاح د لاس په ماشه له اقدام څخه به کار واخلي. پامپیو زیاته کړه چې موږ به د ملګرو ملتونو د دغه بندیزونو طرف بیرته ایران ته واړو او نړۍ به امن شي. هغه همداراز وویل چې که چین او روسیا د دې اقدام مخه ونیسي بل دغه هیوادونو سره حساب کتاب وکړي. مایک پامپیو ویل دي چې دا روښانه ده چې متحده ایالات به روسیا او چین د بندیزونو لپاره په نخښه کړی او زیاته کړه چې هیواد له دې مخکې هم دا کار کړی او هر هغه هیواد چې پر ایران لګول شو بندیزونو یې سرغړونه کړي هغه یې په نخښه کړی. د امریکا متحده ایالات غواړي چې د 2015 کال د لاسلیک شوی اتمی تړون لمخي پر ایران د وسلو د پیر او پلور بندیزونه چې د اعتبار موده په اکتوبر کې پای ته رسیږي وغځي. خو تیرونه یې په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا دا پریکړلیک مسوده رد شو.
بله اجمل ان له تاسو نه مننه.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
کې خپل لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
سره دې چې په هلمند کې نا امني دوام لري، چارواکي وایي چې په پام کې ده د 215 میوان قلوردو تشکیل په یو فرقه بدل شي. د هلمند پراخه جغرافیه د پاکستان او ایران سره ګډې پولې او د مخدره موادو د قاچاق لوی او عمده مرکزونه په دې ولایت کې ویل کېږي د دوامدار جګړې اساسي علتونه دي. د هلمند ولایتي شورا هم دې ته اندېښمنه ده چې کچېرې په دې ولایت کې د پاوست تشکیل کم شي ممکن ورسره نا امنی لا زیات شي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي رپورت لري.
د دیرشتنه ضربتي ټانک تورپلن ټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او شوبلې د لشکرګاه څخه د نهر سراج ولسوالۍ په لور ځي چې کندهار ته د لشکرګاه څخه د غزېدلې لارې پر دواړو غاړو لروانو عملیاتو سره مرسته وکړي. دروانی اگست میاشتې په پیل کې طالبانو پر دغه لوی لار د ولکې ټینګولو په خاطر پر هغه سرتیرو خورا لوی بریدونه او موټر بم حملې وکړې چې د دې سړک امنیت ساتي. یوازې دا سیمه نه، د هلمند په ټولو هغه سیمو کې د طالبانو لخوا جګړو زور اخیستی دی چې افغان ځواکونه پکې میشتې. هلمند د نامنو یو مخدره توکو د تولید او قاچاق په نوم نړیوال شهرت لري چې اکثره وخت ناامنه پاتې شوی دی. د دې ټولو سره سره حکومت د 215 میوان کول اردو تشکیلات د فرقې ست ترکشه تکوي. په هلمند کې د 215 میوان کول اردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زئی هم دا خبره مني.
دا بعضی نظامی اثرات دي چې هغه موږ نو سکولې د متواصل شریکو ولی هر تغییر چې راځي هغه به د هلمند په لافو ويس.
کدا کار وسینو په دې معنی چې دلته د ملي اردو د اتل زر سرتیرو شمیر دی وی فرقه کچ ته چې 9000 کیږي رښتته کیږي. لیکوال او جرنالیست زین الله ستنګزای چې کلونه کیږي د هلمند امنیتی حالت له نږدې څارې ازادي راډیو تول سره لدی چې دا کار خطرناک تمامیدای سی خو حکومت غواړي د جنو ستونزو مخه ونیسي او کسول کیږي نو ډیرو سرتیرو ته اړتیا نه لیدل کیږي.
خوشبینه دي چې کله سوله وسی جنگونه ختم سی بیا د پرکې تشکیل کولای سي چې هغه مشکلات چې دلته ایجادیږي یا امکان وي دوی کنټرول کړي. همدا اوس زب خبره مده د کلی اردو زرګونه بسونه خالدی هغوی یا غیر حاضر دی یا نسته اصلا. نو دلته مسله دغه دوه خبره ده، یو د سولې خبره ده بل د مخکنی تشکیلاتو خبره ده. زه فکر کوم چې پرکا به ډیر په زیان نه وي ولې چې تشکیلات یې پوره وي په صحیح ډول سره رهبری سي بیا کوم مشکل نه جوړیږي.
د ملي اردو او ملي پولیسو په څنګ کې د سرحدي او عامه نظم قوتونه لا لوړان دي په تدریج د ملي اردو په ځواکونو کې مدغم سوي دي. په دې ولایت کې په داسې حال کې د سرتیرو د 2000 کسیز تشکیل د کمیدو خبرې کړي چې ناواو نادالی ولسوالۍ په مکمل ډول د نهر سراج او ګرمسیر لږ ډیر سیمې خود کجکی سنگین واشیر او مرجو ولسوالۍ یوازې مرکزونه د حکومت سرتیرو په ولکا کې دي چې د ټولو څورلس ولسوالۍ څخه شپږ په مکمل ډول طالبانو په لاس کې دي او د پاتو نورو امنیت په شدت ګواښي. محمد الیاستای، ازادي راډیو، هلمند.
یو شی ټول ملت ته ور پکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
نن د ازادي په چپو اونې خبرونه کې چې 2 ساعته د یو ساعت په پښتو او بل هم په دری او 2 بجو پیلېږي تر 4 بجو دوام کوي. پر دې خبرې کوي چې په افغانستان کې سوله وشي د دایښ په څیر د نورو سخت دریزو او ترهګرو ډلو فعالیت به آیا دوام وکړي. په دې خبرونه کې تاسو هم کولای شئ چې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادي ډلو لري له نورو سره شریک کړئ.
تاسو لا پیغامونو
یا ازادي را دو کارکونو کنه دغه غوښتنه ده چې د ما یو پیغام ده د ملي تجار نه تاسو دغه پښتنه وکي دغه د قرباني د لوی اختر کوم قرباني چې وسول دي دغه پوسټه کې ټول دښتو ته ولې د میلیونونو پوسټه کې و بس خلک بخارج کې د مار له پوسټه کې د ګټه اخلي دلته بس رور له خو پوسټه کوشک ګټه و نه خستل سول دغه ملي تجار د غوښتنه ده چې تاسو وایي یو فابریکا نه جوړوي پته چې بس یو بدرې زره نه پار خو دغه چې خلک جدل بس رور د ایران پلاستیک خلک خو کوي خو په وطن تاسو کو شکه خو بوډونه خو سپلای خو چپلاقه جوړ کړي هغه خو کولې بس نو دې ته څه ضرورت چې پاکستاني پلاستیک او ایرانی پلاستیک هغه نه نو ته مور خو کړای دا تجار دې ملت ترګه دا تجار دې ملت کې ولاست دا څه رقم تجار یې دا څه رقم پیسې دې دا څه دې خیره پیسې دې ملاتم خیر نه رسیږي یو زره نفر او یو زره نفر خوار او غریب کار کې کاو دي تاسو به هم ګټه و بس وروره ملات هم خیر او کې بس دا د ما غوښتنه ده نورم په مخه ښه
پیغام دا دی ورور چې دا مسلمانان په داسې سپاره دي د وګړو سره ډیر په تقریبا دي نو دا خلک د امرستې د بازار تر اسې نه دا دغه تر اسې دا امرستې چې زه هم روانه سي دا پیسې دا بندونه په وته لسی دا خلک ډیر وساسي دا یو سړی چې هغه بادشاہ یا دغه یې ما هغه سړی تر اسې او دا نور تر نور چې دا خور غریب تر نور چې تر دا سړی چې دا وګړو بندونه په وته دا وګړو بس مهار کې ډیر به روانه دا چې دا د ازادي راځي تاسو سلام علیکم
زه عمران خبرې کوم د میدان وردګ ور زمونږ د سرطان د میشې د ماشونه چې کوم دي تر اوسه پورې نه دي حواله شوي او زمونږ د لوړو پوړو چارواکو ته دا خواست زمونږ د ماشونو غم دي زر تزر او خوړل شي. وسلام به احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ستاسو څو صوتي پیغامونه او دا هم ستاسو څو لیکلي پیغامونه چې د افغان بیسمه تساواتل شمیرې لارې مراسته ویلي. محمد قاسم زوک له هلمند څخه لیکلي، طالبانو ته لیزري وسلې روسیا او د سیمې هیوادونو ورکړي دي. طالبان داسې وسلې لري چې افغان ځواکونه نه لري، او کچېرې طالبانو ته سیمې هیوادونه پرمختللي وسلې ورنکړي، طالبان حتی یو پوستې ته سقوط نشي ورکولی. امیر خان له لشکرګاه څخه بیا لیکلي، په هلمند ولایت کې اوس مهال هم جنگ بیخي زیات شوی. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي، حکومت او طالبانو دواړو څخه غواړي چې سولې ته ژمن پاتشاه خپل منځي خبرې د ژر پیل کړي. په همدې سره د خبرونې دوهمې برخې